سلام دا مخام و بچی شویز موږ د دې خبرونه زیاتره برخه روختیا د ژوند شتملي پروګرام ته ځنګل شوی چې اسد لودین پکې ساسي کوربه ده په څو شیبو کې پیلې خو ترغه وړاندې ته د سات لن خبرونه د طالبان د حکومت ویاندوای په افغانستان کې د بهرنی وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسا معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. زیب الله مجاهد پرون ټولو نیوز خصوصي تلویزیون ته ویل د ایش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. د طالبان د حکومت د کانونو او پټرولیم نوی وزیر په کابل کې د شین سفیر سره د مسینک او نور مسایلو په اړه خبرې کړې. بختر خبر ایجنسی چې طالبان یې درک وی راپور کوي چې ملا هدایت الله بدری د چین له سفیر سره په کتنه کې د مسینک د عملی چارو د پیل د مو د نفتی حوزې د پروژو د چارو او ستونزو د حل او د دوړو هیوادونو ترمنځ د قانون په برخه کې د همکارۍ د پراختیا او نور مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو لوی مشر د چنګخ پښپړه سمنیټه خخلی بدری چې د ملګرو ملتونو امریکا د بندیزونو په فهرست کې دی د شهاب الدین د لاور پر ځای د قانون او پټرولیم وزیر د سرپرست په توګه وټاکه. د طالبانو د کډوالو رسندونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي. د وزارت نن په بیان کې وویل چې پرون 1935 افغان کډوال د نیمروز، کندهار او ننګرهار له لارو په جبري او یم په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې ډلې ډېر شمېر له ایرانه افغانستان ته راغلي دي. او د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ټکټه بشو د قانون د تنفیذ وکونه د بریټ د هغه د وژنې هڅه بللې و. ټرمپ روسو ول چې په هغه لګیدلې دي په هغه ویډیو کې چې بهغه خبره شوې ښکاری چې د ټرمپ د سر لخي ارخ څخه ویني روان دي. په پیښه کې د مشکوک بریټګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د ملاریا په پیښو کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت لخوا ویل شوی چې د سږ کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دغه ناروغۍ 50,000 پیښې ثبت کړي دي. ملاریا څه ډول ناروغي ده او لاملونه یې څه دي؟ له ګرمې هوا سره د دغې ناروغۍ تړاو په څه کې دی؟ د ملاریا لومړنۍ نښې نښانې څه دي او درملنه یې څنګه کیږي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسؤول مدیر نجیب الله زاخیلوال او په کابل کې د داخله او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر مسیح قدیر. تاسو اوریدونکو ته هم ښه راغلاست وایو. کولای سئ چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم. د واتس اپ شمیره ده 00420230111. د مستقیم تماس شمیره ده. کولای سئ چې اړیکې ورته ونیسئ که د اړیکې وس نه لرئ موږ ته لاند زنګ وکئ یا مس کال وکئ موږ به بیرته درسره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420112 5401. کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحبانو نه د ملاریا په اړه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له نیکه مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټوډیو ته وصل شوي دي. ډاکټر صاحب زاخیلوال، تاسو ته ښه راغلاست وایي. بحث بل تاسو نه پیل کړو. راځئ دغه د ملاریا په تاریخچه باندې په سر کې لږ زره تام شو. ملاریا څه وخت رامنځته شوه او اوریدونکو ته د تاریخچې په اړه څه وایي؟
لومړی ټولو ته سلامونه او درناوی. واقعا دا د خفګان خبره ده چې د ملاریا په پیښو کې دومره لوړوالی راغلی دی چې ساری نه لیدل کېږي. ځکه زه چې تر کومه حده پورې فکر کوم دا لوړوالی د تاریخ په اوږدو کې موږ نه وو ثبت کړی. خو بهر حال راځم، دغه ناروغي چې ده دا تقریبا د عیسی علیه السلام د پیدایښت نه د مخه موجوده ده. کم مړي چې اوس دا مهال په مصر کې پیدا کېږي او یا پیدا شوی دی چې په هغوی کې څېړنې ترسره شوي دي، نو هغوی کې دا د ملاریا ناروغي سبب شوې ده او ویل شوي دي پکې چې د دې اکثره کسانو کې د ملاریا ناروغي تېره شوې وه. همداراز د لوی اسکندر مقدوني مړینه هم چې ده هغه هم په اثبات رسېدلې ده چې هغه په 323 مخکې له میلاد نه یا مخکې د عیسی علیه السلام د فرات او دجلې د سیند پر غاړه مړ شوی و. هغې د هغې په وینه کې هم د ملاریا اثار لیدل شوي دي. نو دا دا ثبوت شوی ده چې د هغه مړینه هم د سکندر مقدوني مړینه هم د ملاریا له وجې نه شوې ده. په دې عجیبه دا ده لودین صاحب چې دغه ناروغي موږ ډېره بابیزه نیسو. ما په تیر ځله هم همدا ستاسې له راډیو له لیارې نه تاسو سره په مرکه کې ویلي وو چې دا ناروغي باید موږ دومره بابیزه او دومره دغه ونه نیسو, سرسری ونه نیسو. دا ډیره مرموزه وژونکې ناروغي ده. ګوري په دې ناروغي کې یوازینۍ ناروغي ده چې د نوبل جایزې درې ځل د دې د ناروغۍ په اړه نوبل جایزه وړې ده. د دې نه معلومېږي چې دا ناروغي په نړۍ کې څومره مهمه ده. ګوري د یو ځل په 1902 کې ډاکټر روز چې دی په 1899 کې په مرغانو کې ملاریا کشف کړه, په 1902 کې نوبل جایزه واغستله. همداسې ډاکټر 1899 کې بیا ډاکټر روم په روم چې د روم نه وو دیوانی ماشه کې د انسان د ملاریا د پرازیت کې د انسان مانافیلست ماشه کې د انسان د ملاریا پرازیت کشف کړه. بیا فرانسوي نظامی ډاکټر چې وو الپونیسی په دې په الجزایر کې په دنده بوختو په 1900 کې د وینې په سره حجراتو کې تغیرات ولیدل چې د دې بیا نوبل جایزه واوسه په 1900 کال کې. ویلم جورج هم همداسې یو کس و چې د پاناما کانال کې د امریکایي نظامی جراح وو او د پاناما کانال کې کار کاوه. هغه په دوه برخو کې لومړی چې ولیدل چې دغه ځینې ماشې دي او دغه ماشې انسانان راچیچي او بیا اوه ورځې یا 14 ورځې وروسته دغه کسان نظامیان مریضانېږي. نو هغه بیا په دغه اوبو باندې تیر وپاشل چې تر څو بیا یې چې وکتل د دې ماشو کمبود پایل شو او همداسې یو قسم بل رقم دوایي وپاشله پرې چې هغه وخت کې هغه د پاریس ګرین په نامه باندې یادېدله هغه یې پرې وپاشله. نو بیا دې سره ماشی کم شلو. بیا د 1909 کال کې سی بی سی کې مې اپو پاول مولر د ډی ډی ټی پورټر کشف کړل چې بیا په 1940 کې په جایزه واخیستله. تاسو وګورئ یوازینۍ ناروغي ده چې په داسې تسلسل سره به خلک نوبل جایزې اخلي خو زمونږ ولس او زمونږ خلک دغه ډله چې اوس حاکمه ده دې ډلې دا داسې بابیزه نیولې ده. نو زه مطمئن یم باوري یم الله دې هغه ساعت نکړي چې په افغانستان کې به د ملاریا د مړینو کچه د ځانمرګي بریدون نسخه دا ځل زیاتېږي. مننه په دې کې که موږ ډېر نور قوچ لاړ شو نو ډېر څه دې بیا په خبرې کېږي.
وروسته به راشو بیرته از اخروال صاحب راځي چې کابل ته ورشو. له هغه ځایه د انتاني او داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب مسیح قدیر هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ته هم خراغواست وایو. تاسو راته د خپل ناروغانو د وضعیت په اړه وایي, حتمان چې په کابل کې یې نو ماینه خانه بلري. آیا تاسو ته هم داسې ناروغان درځي یا د هغو ناروغانو په درتک کې زیاتوالی راغلی چې په ملاریا باندې اخته دي؟
تازه د پښتنه کاکل وایي یم چې کله چې هوا ګرمېږي, یعنی د اپریل میاشت نه نیولې تر سپتمبر پورې د دغه ملاریا پېښې په کابل کې خو کمې دي, خو په ختیځ ولایتونو کې لکه جلال آباد, کونړ او لغمان کې پېښې ډېرېږي. سږ کال د دغه پېښو ډېروالی ما هم محسوس کړی دی. تیر کالو کې به هم وو, خو سږکال چې ما لیدلې دي زه خو ځان سره داسې رسمي کوم عمار نه لرم, خو مجموعي او داسې چې ګورو د تیر کال په پرتله سږکال د ملاریا واقعیت ډېر شوي او دا تر اوسه د ملاریا هغه موسم پیک ته نه ده رسېدلی, یعنې هغه واقعیت اوج ته نه دي رسېدلي. دا خپل دا اوس تر رسیدي بیا بال دغه نه یو سعودي نزولي سیر کوي, یعنی کمیږي واقعیت. نو کیدای شي آینده میاشتو کې هفتو کې حتی واقعیت تر دې چې گزارش راپور ورکړل شوی د روغتیا وزارت لخوا نه کېدای شي چې واقعا د دې نه هم نور ډېر شي. او دغه راپورونه چې واقع شي دا ثبت شوی واقعیت دی، یوازې د همدغه په پرتله یا شاید حتی د دې نه ډېر داسې واقعیت دی چې هغه ثبت کېږي نه، یا مراجعه کوي روغتیایي مراکزو ته، یا که مراجعه کړې ده تشخیص شوې نه دي، یا که تشخیص شوې دي شخصي روغتیایي مراکزو کې هغو تشخیص شوي یا تداوي شوي دي چې بیا هغه ثبت شوي نه دي د روغتیا وزارت سره. نو زما په نظر دغه امار چې اوس ورکړل شوی دی دا خو ډېر لوړ دی او بې ساری دی، کېدای شي په راتلونکې اونیو کې او په راتلونکې میاشتو کې حتی د دغه اندازې نه هم امار اخان کې لوړوالی راشي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب قدیر، سلامات او سی راځي چې لجمن سره سم اوریدونکو ته نوبت ورکو، د اوریدونکو پوښتنې به هم ځان سره راخلو او بیا به همداسې بس مخته بیایو. یو اوریدونکی استودیو سره وصل دی، ستړي مشه، روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له آزادۍ راډیو نه اوري.
ډېر زیاته مننه ښاغلی اوریدونکو محترم، تاسو هم ستړي مسې او په دې دمه تشه بس او محترمه ډاکټر صاحب ته تخنیکي همکارته د درې ټول اوریدونکو سلامونه وایم. اختر محمد خادم نه د خدمت دات واشرول
خامیرباني وکي خادم صاحب واشر نستړي مشه.
مننه ژوند دی وسه ډاکټر صاحب، خو پښتنه هغه چې ملاریا د ګرمۍ سره ته په ګرمۍ کې مثلا ستونزې زیاتېږي یا د مریضۍ ته زیاتېږي کنه، په دغه اړه باندې دا یو پښتنه د وسه درمه ده.
بله او خادم صاحب ته په واشر کې تاسو شاوخوا د سه هوا ګرمه ده، په هلمند کې، په ټول هلمند کې، په کندهار کې، یعنی په جنوبي زون کې، په ټول کې هوا ګرمه ده. دا وضعیت ګوري چې رښتیا هم په روغتونونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، نظر تیر موسم ته یا نظر پسرلی ته، یعنی په سترګو دا وضعیت لیدل کېږي په جنوبي زون کې یا په خصوصا په هلمند ولایت کې؟
بله وکه دا خو معلومه خبره ده، په دې ورسته کې خو معلومه نه ده چې دا ملاریا که نور مرزه ده، خو د مرزانو شمیر به زیات شوی دی په هر کلینیک کې، په هر روغتیایي مرکز کې دا ډېر زیات راشي، بهښنه وبتونه نه یي. نو دومره د ماشومان تر ډېره بریده ماشومان د زنانه هم داسې نه ده.
تاسو خپل هم تازه تللي کوم کلینیک ته مراجعه کړی د کوم ناروغ هغه لپاره درملنه لپاره او دغه لستر ګولیدلې حال مو چې وایي دا څنګه خپلت للی کوم کلینیک ته روختون ته؟
بله وا واګه زه خپل تقریبا تو ورځې مخکې زه خپل لوراره مې و چې مریض و، هغه کوچنی لوراره مې و، هغه مې بوته نو بیا دا غلط مخبره ولې چې درمو په مثلا مخکې په ورځ کې 200 کسان یوازې د سار د خوا د غرمې پورې د واشر کلینیک ته راتل، نو دا زر به کې 200 کسان یوازې سار د خوا څخه راتل، دا موږ سکله او موټر هم لاړو تو تاسو ته دښنه وبات نو.
ښه کور ودان خادم صاحب سلامت اوسې، پښتنه به ورسره درته ډاکټر صاحب جواب کی. بل اوریدونکو هم راخلو ستنی مشه، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نوري.
بل اوریدونکو سلام، سلامونه قبول
کړه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مهرباني وکړئ خارصې پښتون، تاسو د ملاریا په اړه څه پښتنه لرئ؟
تشکر. دلته خو زه غواړم چې لندخې نظر ورکم او یو دوی پښتنه لرم. لندخې نظر مې دا دی لوجین صاحب، مخکې خو خلکو د دې ملاریا په باره کې چندانې آګاهي نه درلوده، اوس الحمدلله ساسو د رسنیو د برکته او زموږ د متخصصینو د برکته چې دوی د امراضو په خطي اول کې ولاړ دي، واقعا تعالی دې دوی نه کموي، نو د دې د برکته خلکو آګاهي سناسته ډېره حاصله کړې ده. دلته خبره دا ده چې په جوزجان کې خو اوس د ملاریا د خاصې نښې نشته، اما خلک بیریږي. هغه خلک یو خو ګرمي ده، ګرمۍ د جوزجان پیلن لودین صاحب تقریبا په 60 کال کې زموږ ډیر عمر په ډیر عمر په یاد نه راځي چې د جوزجان د ولایت ګرمۍ مو دغه هټه رسیدلې چې اته بجې د ورځې شي بیا د خلکو طاقت نه کیږي، داسې ګرمۍ ده. نو دلته په شهرو کې لا کچېری خلک په دې مرض اخته شي سناسي علاج به وشي، ولیکن هغه خلک چې په قراو قصباتو کې دي او امکانات هم نه لري، نو کاغه خلک پاخته شي تر څو چې شار کې را رسیدي ډیره خبره ده او علاج کول بیا مشکله ده. ولی دا موږ خلک اکثره چې پاخته شي تقریبا 15-16 په بازار نه پوي چې دا به ملاریا یې کبني. او بل دا به ګرمي ده، یو جله موږ خلکو هم لرلو جن صاحب چې دوی په دا ګرمي کې د خپل حفظ شهر نه مراتي، دا ډیره ناروغي ده ملاریا دغه ګرمۍ دغه چې موږ د خپل محیط خپل چاپیریال دا ایرزو زیهان نه مراتو دغه ناروغي مصبیږي. نو د ډاکټر صاحب د ډاکټر څخه مې دی پوښتنې دي. اوله پوښتنه مې خدا ده چې څه کال د دوی په نظر په افغانستان کې به څومره تعداد خلک په ملاریا اخته وي، او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دغه ملاریا په ګرمۍ کې خوستا او د غوماشو د هغه غوماش هغه مشخص غوماشه چې د هغې سره پیښېږي په ژمي کې هم دغه ملاریا پیدا کېږي که نه پیدا کېږي؟ که پیدا کېږي هغه څه چې پیدا کېږي.
وکور ودان قری سی پختون ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو بلوریدونکو چې له ننګرهار وصل دی سره به خبرې وکړو. ننګرهار کې فکر کوم نظر نور ټول ولایتونو ته د ملاریا پیښې ډیرې دي. ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو نوري. ښه، د دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. زه له تخنیکي همکار نه هیله کوم چې بیرته اړیکه وصل کړي تر څو ورسره په ننګرهار کې یا په ځانګړې توګه په جلال آباد ښار کې د ملاریا په اړه خبرې وکړو. ډاکټر صاحب، داخل وال تاسو ته براشو تر هغه چې هغه اوریدونکو بیرته اړیکه نیسي، تاسو دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې ځواب کړئ. اول خو قاری صاحب پښتون ته زموږ وایم چې د شمیرو په اړه ډاکټر صاحبانو سره شمیرې نسته. مخکې ډاکټر صاحب له کابل نه هم یادونه وکړه چې مشخص ارقام نسته، اما د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې 50,000 د ملاریا پیښې ثبت کړي دي په ټول افغانستان کې، چې دغه شمیرې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9.5% زیاتوالی ښیي. او د ډاکټر صاحبانو له شواهدو نه هم په کابل کې داسې ښکاري چې د ملاریا په پیښو کې سږ کال زیاتوالی راغلی او هوا هم ګرمه ده. ډاکټر صاحب داخلوال، تاسو اول د هلمند اوریدونکي د خادم صاحب پوښتنه ځواب کوي. وایي ملاریا والی له ګرمۍ سره تړلې ده او څه تړاو لري ګرمۍ سره؟ بیا قاری صاحب پښتون دا پوښتنه هم ورسره درلوده چې په ژمي کې هم د ملاریا ویره وي کنه؟
ډیر زیاته مننه، دا دواړه ډیرې ښه پوښتنې دي. زه به هم وایم چې دغه شمیره چې د کاري صاحب ته اول جواب ورکړم، کاري صاحب الله ژوندی لري ښه یو تصویر وړاندې کړ د خلکو په باره کې. دا دی چې خپل سرې دلمننه شخصي کتنځي چې ډاکټر صاحب مسیح هم دا خبره وکړه، او یا هیڅ بعضې خلک هیڅ درملنه نه کوي، یا مثلا ځینې ډاکټر صاحبان دې مغالطه کوي د پځې دي چې ملاریا ناروغي تداوي کې بل، خو بیا هم نه ثبت کېږي. دغه ټول هغه څه دي چې مونږ ته دقیق ارقام په لاس نه راځي. همیشه مونږ د هغه ارقامو سره مخ کېږو چې هغه ډېر کمبود وي. کم وي که چېرته اصلي ارقام ته واچوي، زه مطمئن یم چې دا پیښې د 50,000 څخه لوړېږي. همدغه اوس به 1,500,000 کسان همدغه اوس چې مونږ خبرې کوو په ملاریا به اخته وي. د واشیر ملګری چې پښتنه وکوله د ګرمۍ سره بالکل تړاو لري، خو داسې تړاو د دې سره نه دی. تړاو د ماشی دی، کوم ماشی چې ملاریا انتقالی، د هغه ماشی ژوند د ځواک او هغه مناسب هوای چې د ګرمه هوای ده، دغه ماشی چې دی د عموما د 13 درجو نه تر د 45 درجو پورې، تر 500 درجو پورې ښه په عادت ډول باندې، حتی تر 60 درجو پورې ښه رشد او ښه نمو کوي. د دغې ماشی د اوسېدلو لپاره ډنډونه مهم دي، او ډنډونه چې خوسا کېږي دا هغلته ژوند کوي په هغه ډنډونو کې، هلته هګۍ اچوي، هلته بیرته را پیدا کېږي، هغې ته لاروا یا چینجي وایي، د دغه هغه چینجي بیرته په ماشو بدلېږي. نو دغه یو تړاو دی پخپل بذات خود دغه د ملاریا پرازیت یا میکروب چې دی دا د ګرمۍ سره تړاو نه لري. چون عامل یا وکتور یا انتقالونکی د ګرمۍ سره تړاو لري، نو ځکه ویلی شو چې ملاریا د دغه سره تړاو لري د ګرمۍ سره. د قاری صاحب د خبرې کې براشم، هو ژمی کې ملاریا پیدا کیږي، خدا نه ده چې د ماش له درکه پیدا شي. ډېرو کمو سیمو کې چې هلته په ژمي کې هم هوا داسې ډېره ګرمه وي، لکه د افریقا سهارا سیمې چې دي، ګرمې مناطق چې دي، د ختیځ مدیتراني سیمې چې دي، ولې په افغانستان کې هم دا دغه نشي رادیدلی چې دلته هم ځینې سیمې، خو بدبختي داده چې موږ 40 کاله په جنگ کې و، داسې مشخص مطالعات موږ نه لرو چې دغه ماشه د د ژوند سیر په ژمي کې هم د نظر لاندې ونیسي، چې دا په ژمي کې له منځه ځي، پټیږي، که ګرځي، بیا هم په کلو بانډو کې په کورونو کې موجودیت لري نه لري. دې لپاره یو پوره علمي دغه پکار دی، ټیم پکار دی، علمي سامان الات پکار دی. خو که دا خبره وباسو له ذهن نه ووایو چې په ژمي کې ملاریا، هو ځکه ځینې ملاریاګانې د سیدي د ځینې ملاریا 15 ډوله ده، چې بیا به لورین صاحب دې لپاره راشي ملګري او پوښتنه وکړي، بیا به جواب ورسره ورکړو چې په دې کې کله چې د انسان وجود ته د ملاریا پرازیت نه نوزي، دغه پرازیت یو خپله د تفریح دوره لري، خو ځینې وخت بدبختانه دغه په دغه دوره کې ځان نه ښکاره کوي، ځي ودکیږي یا پټیږي. چې دغه بیا دې ته موږ لکن فیریود وایو یا په وروسته وخت کې بیا دا حمله کوي را پیدا کیږي یا شرایطو ته ګوري نو کیدلی شي دا کس په اوړي کې ماشې چې چلی دی په څلور میاشتې یا پنځه میاشتې یا شپږ میاشتې بعد په منی یا ژمي کې په ملاریا اخته شي نو دغه یو تړاو من حیث یو ډاکټر من حیث د خپل وطن د حالاتو نه د معلوماتو په خاطر ما ته معلوم دی چې په ژمي کې هم د دې امکان شته دی چې خلک ملاریا شي خو مستقیم دا چې زه نشم ردولی چې په ژمي کې به ماشې نه وي که وي هم دا یو علت دی خو که نه وي نو هغه چې په اوړي کې چې چل شوی دی کیدلی شي هغه شخص په وجود کې پرازیت پټ وي او په ژمي کې راښکاره شي.
کور ودان ډاکټر صاحب زاخیروال. ډاکټر صاحب قدیر، تاسو نه ظرف یوه لنډه پوښتنه کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکړو. څه فکر کوئ؟ تاسو مخکې وویل چې له شواهدو داسې ښکاري چې پیښې د ملاریا سږ کال زیاتې دي او دغه 50,000 پیښې هم چې ثبت شوي دي دا هم بې ساري ښودل کیږي نظر نور کلونو ته، او هوا هم ګرمه ده. مخکې قاري صاحب پښتون له جوزجان نه وویل چې په جوزجان کې د ده له عمر سره سم داسې اوړی نه و چې په 8 بجو د سهار دې د سړي ګرمي وشي، اما اوس وایي چې سهار 8 بجې وي لمر دې حتی ګرم وي چې د سړي گزاره نه کیږي، او کله چې برق نه وي برېښنا نه وي نو دغه ستونزې پسې لا هم زیاتېږي. ستاسو په نظر یوازې همدا د ګرمې هوا زیاتوالی یا د اقلیم بدلون به فکر کوئ د دې لامل شوی وي چې د ملاریا پیښې زیاتې شي، او که نه تدابیر کم دي؟ مثلا پخوا چې زموږ په یادو راپورونو به مو ورکول بېلابېلې موسسې په افغانستان کې په صحت برخه کې مصروفې وي، دوی به په هغو زیانمنونکو سیمو کې لکه په ختیځو ولایتونو کې په جنوبي ولایتونو کې له خطر سره مخامخ کسانو ته پشخانې ویشلې، او هغه به داسې پشخانې وي چې تیاره به دوا پې وهل سوی وه چې تر یو حده پورې د غوماشو مخنیوی کوه. سږ کال ستاسو په نظر د پیښو د زیاتوالي لاملونه څه کیدلی شي؟
دا سکه نه چې دوه درې کاله کېږي چې واقعیت ملاریا د پخوا په پرتله ډېر شوي دي، او علتونه یې دوه تاسو په ډاګه کړل چې یو یې همدغه د مرستندوی بنسټونو فعالیتونو محدودېدل دي. دغه مرستندوی بنسټونه به خلکو ته عامه پوهاوی کوو، خلکو سره به مرستې کولې. د دې فعالیت اوس د پخوا په پرتله محدود شوی دی د ځینې سیاستونو او ځینې مسلحتونو پر بنسټ باندې. بل علت یې دا دی چې مونږ سږ کال ډېر زیات سیلابونه درلودل، اقلیمي تغیرات، ډېر بارانونه او سیلابونه څون مونږ په ولایتونو کې یا په کابل کې، حتی په کابل کې داسې منظم د کانالیزیشن سیستم نه لري یا د سیلاب د دفع لپاره داسې منظم سیستم نه لرو، نو هغه اوبه چې د سیلاب او باران پاتې هغه ډنډې پاتې شوې، او مخکې ډاکټر صاحب مشوره وکړه هلته بیا همدغه غوماشه هګۍ کېږي او له همغه ځای نه تکثر کوي، یعنې تعداد یې زیاتېږي، او بالاخره د دې سبب ګرځي چې ناروغي واقعات ډېر کي او ناروغان ډېر منځته راوي. نو دا دوه علت شو، یو د اقلیمي علتونه شو، بل د مرستندوی بنسټونو فعالیتونو باندې محدودیتونه شول. دریم علت یې دا دی چې د خلکو اقتصادي وضع ښه نه دی. څومره چې د خلکو اقتصادي وضعیت تغییر کوي هماغومره یوازې د ملاریا ناروغۍ نه چې نورې انتانی ناروغۍ هم ډېریږي. ملاریا داسې یو ناروغۍ دی چې هغه د فقیرو او نادارو مملکتو ناروغۍ دی، یعنې هلته چې د فرهنګي او اقتصادي وضعیت د خلکو ډېر زیات ټیټ دی، او هغه اسانتیاوې چې د یو چا بشري حقونه کېږي حتی هغه ورته برابر نه دي، دومره ناروغانې هماغه مملکتو کې لکه افریقایي مملکتو کې، زمونږ په هېواد کې یا پاکستان کې یا همداسې ناجاندي پردغه دغسې هېوادو کې ډېری. نو اقتصادي مشکلات هم یو علت د دې ګرځېدلی شي، او بل علتونه هم کېدی شي موجود اوسېږي. خو زما په عام باندې چې د دې د واقعاتو ډېرېدل په دې دوه درې کالو آخره کې همدغه عمده علتونه کېدی شي دغه درې موضوع اوسېږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب قدیر، سلامت اوسئ. راځئ چې بیا اورېدونکو ته نوبت ورکړو. یو اورېدونکو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشئ، تاسو آزادۍ راډیو ته غوږ یئ.
السلام علیکم روجن صاحب زراعت ما جب زابل ولایت شمرزور سوالی خبر
کوم اجي سيد سلي مشيل زابل شمال زونا کلک زرا د زای بدل کی چغاغ موازی و رو مهرباني وکي راسي موضوع ته د ملاریا پاره سپختنه لری
وس رخصن د سرجن صاحب
غاغ مو سم دی اجي سيد
تاو تخنیکی همکار و سامیل منور طول عربیدون که تسلامون اویم
میرابانی
لوجن صاحب از وقت ازای که ما تقریبا دل دل سلی شکالی کیجی دا زای تراغلی هم از داشی گرمی نراغلی لخصا شکال تراغلی ده
خا نو څنګه پیخ هم سره زیات شوی د ملاریا عدالت سات امیر وزارت ارقام ورکړي چې 50000 پیخ حساب شوی تاسو په شمال زو کې هم داسې ناروغان لري چې سا کال د ملاریا شوی وي
خامخاسته د نظم سره دی بازار له پاکستان سره د زنجیر په نامه باندې د تا ته تللی و چې ډېر ناروغان د ملاریا دروړي وو د کلینیک ته راوړي وو د هغه د دوام ورکولې د ښاغان
خا او تاسو کوم مشخصه پوښتنه هم درې یا چې سب د ملاریا په اړه باندې چې ډاکټر سبانه درته ځواب کی
وای وان راکټرانو سره نو ډاکټرانو سبانه سیوال تاسو لرم
مهرباني
نو زه دا په خپل چې مچر د ماري چې مې وخوري دغه ځای مې بیا دغه سی کاکې و پرسیږي
خا
نو بیا هغه دوای داسې 15 دقیقې بعد وپړسیږي بیا ته وګرم وم وینیسي هغه ځای بیا درې څلور ورځې داسې پاړسوبجن یې دروم دلته د مچردانۍ په مچردانیو کښې پرې وځو خو چې دا د مچر څنګه دا غخت را ولګېږي دا بڼاغه یې پر را ولګېږي دا ټول سرت مې کاور سره شروع کړي ډاکټرانو صاحبانو ته خو دا پوښتنه لرم او تاسو ته درې لرمه پیشنهاد کړی دی چې تاسو د سترګو ښه ډاکټران مېلمانه کوي زه په خپله د سترګو په مرض اخته یم شپږم کال چې تورې اوبه پرایله دي نو پاکستان کښې جواب راکړی دی په افغانستان کې کابل ته تللی یم نور شپه خانې ته کوټسنګي کښې امان شپه خانې ته په دغو کښې ما ته جواب راکړی دی نو تاسو داسې یو ښه ډاکټران وغواړي ډاکټران ټول ښه ډاکټران دي
کور ودان حاجي صاحب سلامات اوسئ ستاسو دغه وړاندیز موږ په نظر کې وو خو چون ستاسو دغه موضوع چې دا انفرادي ده او موږ داسې څو وخته مخکې د سترګو په تکلیف موضوع درلوده همدې ته په کتو چې د ملاریا پیښې زیاتې وې او تازه د عامې روغتیا وزارت هم دغه ارقام خپاره کړي وو موږ دې اونۍ کې د ملاریا موضوع راواخیست حتمن به د سترګو موضوع هم په راتلونکو یا په راتلونکي خپرونه کې بحث ته شامله کړو خبرې به پرې وکړو کور مو ودان حاجي صاحب له زابل شمال زون اړیکه مو نیولې وه یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا به ډاکټر صاحبانو ته نوبت ورکړو ښه د اورېدونکي اړیکه قطع شوې ډاکټر صاحب زاخلوال لاند به د حاجي صاحب چې له شمال زون اړیکه نیولې وه فکر کوم حساسیت یې درلود له غوماشو سره وای چې کله مې غوماشې وچیچي بیا مې وایي لاس بخار کې چې ګروي بیا نو وینې کېږي او پرسوب کې تر 4-5 ورځو ترې په عذاب وي او یو بله پوښتنې هم دا وه چې وایي کله د غوماشې یا د ماشې غږ پې لګېږي وجود یې نه پوهېږم چې په لرزه راځي که په خارښت راځي زه سم پوه نه شوم په دې له چې تاسو یې پوښتنه اخیستې وي ډاکټر صاحب زاخلوال مهرباني
ډېره زیاته مننه ګوري ما دلته منډې د مخې چې تاسو خبرې کولې ما یو راپور ولوست 2022 کال کې موږ یو 1,500 پیخې رجسټر لرودلې خو دوی ویلي وو WHO چې دا پیخې چې دي تقریبا هغسې نه دي لکه مخکې چې ډاکټر صاحب یادوري وکوله دا هغه سب پیخې وي او دا هم په 2023 نه 100% لوړوالی لرودی یعنی دا معنا لري چې که د 2023 نه اوس بیا 95% نو ما تا ته وویلې چې دا یو ناورین دی نو هیله ده چې موږ په دې برخه کې باید جدي اقدامات وکړي راځم د حاجي صاحب خبرې ته دا تودن کله چې ماشی وي مچۍ وي یا مثلا هر هغه شی چې بیروني شی وي په طبابت کې دې ته انتیجن وایي دا د انسان وجود ته ننوځي د انسان وجود په دې باره کې چې دی خپل یو عکس العمل یا ریاکشن په انګلیسي کې ورته وایي یا عکس العمل یا غبرګون ښایي دغه غبرګون چې دی همدغه بخار چې دی دا ستا د وجود د هغه زهرو په مقابل کې چې د بهر نه ستا وجود ته ننوتي دي د هغې په مقابل کې دا دغه کیږي. نو دا یو ډیر اوږده پروسه ده چې زه یې هغسې طبي اوس نظم دا خارښ کول چې دا خارښ کوي عمل ده د دې موادو په مقابل کې ستا د وجود عکس العمل دی دا خارښ کوي. بیا هم ما په کراتو مراتو دا خبره کړې چې طبابت د حدس علم نه دی چې زه حدس ووهم او تا ته اوس د ځان نه یو شی ووایم. دا بل داسې کوم دغم نه دی چې زه د دې ځانه دم درود درونه وښیم او ته بې ځان دم کې. خبره دا ده چې بیا هم زه په عرض معذرت سره دا خبره زه هېڅ جرت ځان ته نه ورکوم، خو چون تاسې مشران یاستئ که ډاکټر صاحب ته ورشئ او دا خبره ورسره شریکه کړئ نو طبعتاً تاسې به هغه له نږدې وګورئ، او که بیا هم وایي چې نه ورځم نو د حساسیت ساده دغه لورتادین دس لورتادین ګولۍ واخلئ، د حساسیت ګولۍ واخلئ، هغه تاسې په ورځ کې یو دانه خورئ نو دغه مشکل سره به دغه کیږي. دا بله خبره چې ده دې ته لودین صاحب موږ په طبابت کې فوبیا وایو یا فوبیا وایو، دا مختلف انسانان وي د مختلفو شیانو نه یریږي. ځینې د لړمانو نه یریږي ډېر عکس العمل ښیي، ځینې د موږکانو نه یریږي، ځینې د لوړو تعبیرونو نه یریږي، ځینې په خوب کې یریږي. دا فوبیا ناروغي ده، د دې درملنه د فوبیا ډېره سخته ده چې زه یې ورته ووایم، چون دې د ماش نه یریږي د ده په وجود کې داده چې دا ماچیچي او دی نه به بیا زه دا ګروم د دا فوبیا غسې ده. دا اوس رواني ډاکټر سره تعلق لري، دا یو مثلا ساده تداوی ته ضرورت لري، کوم درملنې دوا ته ضرورت نه لري چې زه ورته ووایم چې تاسې دغه دوا واخلئ. صرف دې غواړي چې یو چا سره خبرې وکړي او هغه یې ورته میتودونه وښي د دې حالت نه ځان وباسي. مننه.
او کور ودان ډاکټر صاحب قدیر، تاسو د ملاریا د انتقال یا د لیکت په لارو چارو باندې تم شئ، اساسي د انتقال لارې چارې څه دي؟ آیا همدغه د انافیل په نوم باندې خزینه ماشه چې ده دا د ملاریا ویروس انتقالې له انسان بل انسان ته، او کنه د انتقال نورې لارې چارې هم شته؟
ملاریا پارازیت یو خپل پارازیت دی، عمل یې بل ناقل ده، یعنی اشار یعنی واسطه چه ده ده ناروغ کس ناروغ کس ده انتقاله، یعنی واسطه پاول درجه که هم ده خزینه غماشه یا پشه ده انافیل ده. نکلا چه انافیل غماشه یا روغ انسان چی او ده ناروغ انسان چی او ده پوینه که ده ملاریا پرازیت موجودی، ده پرازیت اخلی او دستانه په شکل دا کله چې روغ انسان چې دغه په وینه کې ورنه باسي، دا تر ټولو غټه د انتقال لاره ده. د دې تر څنګ ډېر کمه کچه کې کولی شي چې د وینې د تطبیق د وینې او د وینې محصولاتو د تطبیق نه هغه وینه چې په ملاریا پرازیت باندې اخته وي که هغه وینه یو جوړ سړی ته یو سالم سړی ته ونښلول شي نو کولی شي چې ملاریا پرازیت دې ته انتقال شي. بله لاره یې دغه ده چې کله چې یو امیدواره میندې او هغه د انافیل د خزینه غوماشې په واسطه وچیچل شي هغه په وجود کې ملاریا منځته راشي، دا کولی شي چې دغه هغه ماشوم چې دغه په رحم کې دی یا هغه په ګیرې کې دی هغه ته هم انتقال شي. دا د دوا اخري لار مته وای دا ډېر کم واقعیت کې خو ډېره واقعیت د پښې د چیچل په واسطه انتقال دي.
د همدې ماشي او د وینې د انتقال لار چې د وینې د انتقال لار هم هم دغه ستنی دي، مثلا سلمانه یو ته تاګ دي یا هم مثلا له مشترکو جان پاکونو نه استفاده ده. کور ودان راځي چې یو اوریدونکو را واخلو، منتظر پات دی له کندهار فکر کوم اړیکه نیولې، له دې سره به خبرې وکړو بیا به باسته ادامه ورکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب علي دي راول زم محمد اشرف کندهار ولایت دروندہ ولسوالی سره د ټلیفون ته کړم.
مهرباني وکړئ له کندهار خراغلی تاسو هم خدای را ولي څه پښتنه لري د ملاریا پاړه؟
مننه ډیره شایسته موضوع مم ټاکلې ده. محترم ملمنو ته سلامونه وایم، اختر محمد خادم صاحب ته سلامونه وایم. را به سو دا ډاکټر صاحب ته خبره دا موضوع سره شریکه کو. لودین صاحب محترم، لکه څنګه چې قسم دلته دغه د و بچو خبرونه څنګه تاسو سایز د کښته وی مژ نشرات په کم طاقت او خیر، خو بیا هم مقصد یو څه خبرې مې مطلب کړي. دلته خو موږ د کندهار ولایت دلته په ولسوالۍ کې ارغنده ولسوالۍ کې دلته وستای زه به تر معلومیږي چې دلته ولې امسته دغه سی پی سلا باندې د مونم ستانو دلته غماش است درې قسم دي دا زو د ډاکټر صاحب څخه دی پښتنه کوم اخر چې یو ډیر کښنی دی یو ځنی داسې څه چې دی بل ځنی ډیر غټانی دی چاته موږ کوشش کوو چې دغه خزانون وج غرو پی سلا باندې هغه مشردانی ورته وای اکثریت خلک مسکینان دي دا مشردانی واسم نه لري چې دا کوم دغه چې د پدرو درو نقطو کې کوم یو ضرر منه ده چې دا سه موږ ته غو مثال واغ ترتیب راوشي نو بیا به موږ هم پاینده کې کوشش کوو وسم کوو خو بعضی کسان موږ دلته لرو په ولسوالۍ کې چې هغه خران د شرګان مسکینان دي ګرمۍ اندوځي یعنی دا چې پنکی وو یې شمسي ویندار واسم نه لري هغه موږ هم رسندو ټولنې څخه وشتم چې څه کوم کونو سره وکي دا پښتنه چې را جواب کی چې دا کم قسم غماش دلته ضرر لري او تداوی به هم بیا کوي قسم تاسو مخ کی اشاره ورته کړی ده نو دا یو پښتنه وسلرم غوړ
سلامات اوسې کور مو ودان یو بل اوریدونکو له جلال آباد نه وصل دی سړی مشه رښتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه وایي
سلام تاسو ته سلام د ملمنو ته سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته
مهرباني وکړئ ننګرهار نه فکر کوم افغان سره د زموږ دایمي اوریدونکو موږ نن په ملاریا باندې خبرې کوو او ویل کیږي چې په ختیځو ولایتونو کې پیښې زیاتې دي تاسو ننګرهار نه د ملاریا په اړه باندې څه وایي دا
څه په دامه کې تلپینو دوا تاسو کوله ډېر ښه خدمت کول کولای ځان ورکول په شخصه شخانی ورکولې اوس دیکھی میں توجہ نہ سپوجی نگرار کے اس میں توجہ نہ سبائی دانشان دی جوں گا با توجہ کی داخل کی کی لاٹ سر پر مشکلات کے دیر تک نہ کی داخل ہے
افغان سے تاسو هم خپل کورنۍ لري ماشومان لري آیا شاو خوا د سید ملاریا پی کی ګوري چې ناروغان پی اختوی
یار دې دوا خانو ته خلک را دی لګي بس لازمي کی کنولو نه پرمانه لګی شي
کور ودان افغان صاحب ننګرهار ناری کنیولې و غاک سره نور غګونه هم راتللنو پښتنې نه درلوده فقط ویل چې ساکال یا د طالبان د حکومت لپایله هغه رقم پاملرنه چې په خوا کې دله د ملاریا د مخنیوي په برخه کې هغه چاره ټکنۍ شوې دي رښتیا هم د روغتیا سکتور سره په افغانستان کې د جمهوریت نظام پر مهال ډېر مرسته کې د بیلابیل موسسو فعالیتونه درلودل او دغه د ملاریا په ګډون بیلابیل ناروغیو ته رسیدګي کوله او له خلکو سره یې مرسته کوله د خلکو لاسنیوي کوي اما وروسته بیا دغه نړیواله مسله افغانستان راووتلې او سم توجه کم ده په مجموع کې ټول سکتورونو ته د صحت سکتور ته هم توجه ډیره د پام وړ نه ده ډاکټر صاحب زاخیروال تاسو د محمد هاشم ورور پوښتنه ځواب کړئ بیا به په دې لکه زره خبري وکړو چې د ملاریا او د محرقې ترمنځ توپیر څه دی محمد هاشم ورور فکر کوم دا پوښتنه درلوده چې څنګه وای د ملاریا ماشه چې همدا انافیل دی وپیژنو ځکه وای درې ډوله ماشه دي چې یو ډیر واړه دي یو متوسط دي او یو ډیر غټ له فزیکی پلوه دغه ماشه څه ډول دی د ملاریا څنګه په اسانه پیژندل کیږي او څنګه ځان ترې ساتلی شي سړی
طبیعتا دا ماشه د ده پیژندل ساده هم دی او لږ سخت هم دی خو که څوک تجربه ولري په ډیر ساده شکل یې پیژني د ماشو خو ډیر زیات ډولونه دي خو دی چې ډیر مغالطه کېږي د ایډس او د اجکټي په نامه باندې یو بل ماشه دی د دوی دا شکلونه او دغه چې دي تقریبا یو رقم دی خو د دوی اناتومي ډیره زیاته یا د وجود جوړښت ډیر زیات مهم دی د دې د خرطوم چې دی د دې سره دوه دی خو او دوه دی خو د سین یعنی د خرطوم په شمول 15 تارونه لري د خپونه بغیر خپې چې ختم شي په خوله کې یو 15 نری تارونه لري چې کولای شي د عینکو کو په واسه یو څو وګوري یو نه خا دوی منه خا دا نه چې دا بل هیڅ ماشه دا 15 خرطومونه نه لري په دغه نه لري 15 د خرطوم په شمول 15 نور یا د پیسلا د بریټ تارونه ورته وای د مګه کوند تارونه ورته وای بریټ یې ورته وای دوا یو خو د بل خو منځ کې خرطوم دی یا د پیسلا داستانه ده دوی ما نه خیدار د ماشه چکینی دا لګ د هندسي مساله ده د مکتب خلق پدی معلمین خلق پدی پویږي چې دا چکینی دا داسې پیسلا 15 سلويخ درجه د دې زمکه سره دا لکه دلته زما زاویه چخکاری دا پیسلا دا خرطوم چګدی نو تعلقي دغه سپور تک دی یعنی د خپو ټول د خپو جوړښت داسې دی چې اخیری خپېږي دی او دلته چې د خرطوم د 15 سلويخ درجه او داسې دغه راځي بل نه خیراره چې د اخر ایسه چې دا نور ماشو په پرتله چې دا لګنړی دا او دریم چې من هي زده ننګرهار یم د اواز ډیر زیات مهم دی لکه د جیب تیاری غوندې اوچته معلومیږي چې د ملاریا ماشه دی نور ماشي اوازونه یې لږې داسې پڅ پڅې د ده ډېر تیره خشن اواز وي او داسې اوچته معلومیږي بل یو نښه یې دا ده چې دغه خرطومونه چې دي د خرطومونو سره چې دغه تارونه چې دي دغه اول د خپو سره جوخت تارونه نه دویم د خرطوم سره نږدې د دې او د شاتني تارونو ترمنځ لږ فرق دی په رنګ کې او دویم لږ دغه لري دغه شاتني دوه تارونه چې دي دا لږې د سي په اصطلاح د مرغانو د بڼکو غوندې معلومیږي ډېر ویښتان پیدي او دا مخکې خرطوم سره نږدې تارونه چې دي دا دومره دغه نه لري په اصطلاح ویښتان یا بڼکو غوندې نه معلومیږي ساده تیره غوندې تارونه دي دغه خدای دې وکړي چې تمام ګټور تمام شوي وي اناتومي ډېره زیاته
تاسو ډیر ښه تشریح کړ دغه د ماشي دغه کومه بڼه چې دا یعنی کاوریدونکو دغه اوریدلې وي اتمان به وکول چې د اقل 50% په جن کلوې کې ورسره مرسته وکړي کس 50% نه وي زه د ډاکټر صاحب قدیر نه دا پوښتنه کوم ډاکټر صاحب آیا همدغه د انافیل خزینه ماشي یا غوماشي که هر څوک کوچي چې په ملاریا اخته کیږي او کنه د ملاریا واکسین کې چیرته وی چې واکسین کړی وي په غوی اغیز نه کوي یا ممکن د زینو کسانو د وجود دغه د مافیات سیستم ډیر پیاوړی وي یعنی د ماشل چلو سره هر یو کس ته ملاریا انتقالیږي او کنه هر یو کس امکان نشته چې په دې ناروغي باندې اخته شي فقط ممکن د ځانګړي خصوصیات درلودونکو کسان په اخته شي
اما فلوس هم څو چی چی هغه د اډر هم نو شي چې دا هم شي چې د انسان مینه تغذیه کوي دا کوز نه باندې یو مثال په توګه یو روح کاوه چی چی بیا راځي د روح کاوه چی چی دا بیا د ماریا د مرو ماسته کې د سره د ګوام شخص کې نه کیږي شرط دا دی چې اوله پرازي د ناروغ خاص نه خپل لې پرازیت اخستل دی بیا دوام که سچیچی او تا پرازیت دینه که دونه که دان مارو وکی دی بلی تازه دو مافیت و او پختنو کرد چه زینی کسان دوی پا مقابل که مافیت لری کنه داری دا پرازیت چه دای دا جراسیم چه دای دا مستقیم حمله کهی دوینه کسره کراویاتو بنده نمو غصه خواه تغذیه کهی اما دام استیلانی خوری نو د دې زمینه د دې مریضانو دی په سکل سول ډیزیز په نامه باندې په دغه ناروغي کې د وجاره د سره وجاراتو یا کوریاتو شکل تغیر کوي کله چې شکل تغیر وکړي که پرازیت د ملاریا د چا وجود ته نه نویږي هم ځکه چې دا شکل تغیر کوي هغه نشي پیژندل دغه کسان دي چې سکل سول ډیزیز لري یا دا سی شکل وینه کمواله دغه اشخاص پرسیت دا باندې د ملاریا په مقابل کې حالري مافیت لري یعنی که حتی ملاریا د دی وجود کې نه نوزی د دی په واضح چه دی دی و در سره و جراتو شکل تغییر کرده دی با ملاریا ناخته که گی دره اما کسان دی چه پا کم وقت که دو زلی دره زلی یا سلور زلی ملاریا دوی ته انتقالیږي د دې په وجود کې د ډېر کم وخت لپاره یو مافیت پیدا کیږي مګر دا مافیت په دې شکل نه دی چې دوی مریض نه شي دوی ناروغه کیږي خو د دې نښه نښانه دی ډېر خفیفه اوسیږي
او ډاکټر صاحب د واکسین په اړه باندې ممکن اوریدونکو سره پوښتنه وي دغه ملاریا چې دومره عامه ده واکسین نه لري تر اوسه او کې نه لري والې
نړیوال روغتیایي سازمان په خوا افریقایي هیوادونو کې د دې دوه نوو واکسین چې یو آر ټي یو سل دېش په نامه یادیږي بل ماتریکس ایم په نامه یادیږي دا افریقایي هیوادونو کې د څلور په شکل باندې باندې د اني په شکل باندې دا واکسین وکړم چې مخکې د 2020 نه موږ د سکم کټري ماسر واکسین چې ملاریا مخنیوي نه دیولل ته 2020 کې نوروستا دا د ډول واکسین د افریقایي هیوادونو کې لومړي لپاره په انتحاني شکل باندې وکړم او دا یو خوځل چې د مافیات ممانسته که دو او دو ناروغی دو مخنیوی وارتیا غری او پایده که هم درسه وارتیا بزن نوخی که دیجی در واکسین به نریوال کچه هم که انگرد آخستل شی.
بله کور ودان دیر مننه په دیل چه دقا واکسین که چه تماسر تمام شی افغانستان تا هم راشی او پا افغانستان که همچه دوم رو پیخی دی د پیخو ګراف سره راکم شي. ډاکټر صاحب داخلوال یو بل بحث هم مطرح دی، هغه داده چې په افغانستان کې کله چې هوا ګرمیږي بیلابیل نورې ویروسي ناروغۍ هم پیدا کیږي. همدا اوس مخکې یو اوریدونکي ویل چې د لاسونو کې د ماشومانو د غټانو کنولونه بند وي، او په افغانستان کې دغه د کنول لګول متاسفانه چې ډېر عام دي، او په تېره خبرونه کې هم خبرې پې وکړې چې ولې په نورو نړۍ کې کنولونه نسته ما په افغانستان کې شته. خوالته بیا ډاکټر صاحبانو چې له کابل نه موږ سره وویل چې نورو هیوادونو کې چې دی وایرسونه کمزوري دي، او په افغانستان کې دننه چې د وایرسونو کومه بڼه دغه پیاوړي وي او له انټیبیوټیکو نه یا هم له پچکارۍ نه پرته تر غېدو امکانات نشته. دا پوښتنه ما کوله چې د ملاریا او د محرقې ترمنځ توپیر څه دی، او کوم کسان چې په ملاریا اخته دي د هغوی نښې نښانې څه دي عمده، او په محرقې چې که اخته وي د هغوی نښې نښانې څه دي، ورتهوالی او توپیرونه څه کې دي د محرقې او ملاریا؟
رودین صاحب، لومړی خو به زه په خپلو ملګرو یا همکارو ډاکټر صاحبانو باندې یا په خپلو استادانو باندې یو نقد وکړم د ډاکټر صاحب په اجازه. بدبختي دا په افغانستان کې موږ انټیبیوټیک د ډوډۍ په ډول استعمالوو. زموږ اکثره ډاکټران چې دي دوی په یو عادي ناروغۍ کې دریم جنریشن او څلورم دریم جنریشن نه پورته، یعنی څومره چې زوري په دې خاطر چې دا مریض د لاسه ورنکي او د ده دایمي په اسلام مشتري پاتې شي، کوشش کوي چې که یو ناروغي د تپنچې په ګولۍ خکېږي دی په کروز او پاتومبه مولي. دې کې زه ډېر پروفیسر ډاکټر صاحبان پېژنم چې هغوی دا کار کوي خفګان. نو د دې علت بیا همدا راځي چې هغه کېږي ناروغ چې دی د هغه بکتریا چې ده هغه طبقاً
فکر کوم که زنګ روان دی. تاسو فکر کوم بل زنګ تاسو را روان دی؟ تاسو خپل اړیکه جواب کړئ ډاکټر صاحب چې دغه غږ دلته خبرونه کې هم راځي. موږ به تر هغه پورې ډاکټر صاحب قدیر سره بحث دوام ورکو. ډاکټر صاحب قدیر، دغه د زاخیروال صاحب نقد څه جواب لري؟ وایي یو شمېر کسان بے باکانہ ڈول ڈاکٹر صاحبان ممکن ٹھول نوی یوش میر کسان وای دا انٹی بیوٹک تجویز بھی تھے تیر ہونے کی ہم پر آمدے باندے بحث سو بیالتا لقابل نہ چکم ڈاکٹر صاحب بغیر دفاع وکرا ویلے چے وائرسونه چې قوی وی بیا نو مجبور دي چې دوی انټي بیوټیک نه بغیر بل لار نه لري. تاسو څومره له ډاکټر صاحب زاخیلوال سره همغږی یی چې زین ډاکټر صاحبان بے باکانہ چلان کوي د انټی بیوټیک په ورکړه کې؟
مرکز کی وضعیت اینٹی بیوٹک استفادے دیر خراب ہے خواب تب مرکز کابل کے اینٹی بیوٹک میں بیرویا استفادہ کی گی ہمارا ڈاکٹر صاحب چدا استدلال کرے گا چاہے افغانستان کے مکروبونه ډیر قوی دی او وایرسونه ډیر قوی دی، ډیر لپاره موږ مجبور یو چې قوي انټیبیوټیکونه نه کار اخلو. نو کاشکې یو مسلکي شخص دغه په مقابل کې چې دغه نه پوښتنه بیا کړې وه چې دا اوس ولې قوي شوي دي، د دې وجه څه شی دی چې دا قوي شوي دي؟ خو وجه همدا ده چې ته ډیرایه د انټیبیوټیک څخه استفاده کوې، خو مکروب چې دی، باکتری چې دی، پارازیت چې دی، هغه خو هم یو ژوندی موجود دی چې ته ورته یو مواد جوړوې چې هغه د مرګ نه یوسې، خو که ته هغه نه بیرویه استفاده کوې خو هغه هم دغه په مقابل کې ځان ته داسې یو لارې چارې یا میکانیزمونه جوړوي چې بیا ځان دغه په مقابل کې وساتي چې هغه د مرګ نه یوسي. نو دې ډاکټر صاحب چې دلته یو استدلال کړی دی، بېژي زه نه پوهېږم چې دا څومره د فکر کې راغلی، چې دته وایرسونه قوي شي قوي کېدل د وایرس یا دا غټه موضوع ده په تبادل کې انټي بکټیریال انټي انټیبیوټیک ریزیسټنس یا د انټیبیوټیک په مقابل کې مقاومت غټ علت او یوازنی علت همدغه دی چې د انټیبیوټیک څخه ډېره یا بېر استبداب څخه بېر دې څخه چې ضرورت وسیږي استفاده وشي.
بله و کومه دان د تاسو په دې او سلامات سي تاسو هم دغه د ډاکټر صاحب د خپلوال نقد او نیوکه پر ځای وبلل چې په افغانستان کې هتا یو شمیر پروفیسور ډاکټر صاحبان هغه وایروس یا میکروب چې مثلا په یو عادي دوا سره جوړیږي انټي بیوټیک ورته تجویزوي ناروغ ته د لپاره چې وکولای شي هغه ناروغ له لاسه ورنکي ناروغ په مشتري وګرځوي او ناروغي هم زر جوړ شي. ډاکټر صاحب زاخیلوال تاسو مهرباني وکړئ دغه پښتنه تبیر ترازو خو یو اوریدونکي منتظر دی راځي چې د سره خبرې وکړو چې لګښت رانسي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو اوري مهرباني وکړئ واتس اپ ته ماډی کني ولې خبرې وکړي چې بیا خبرونه هم په ختمېدو ده بیا د پښتنه چانس هم نشته. مهرباني فکر کوم دا غوړیدون کې زموږ غاګناوري انټرنیټ کمزور دی. ډاکټر صاحب زاخیلوال تاسو مهرباني وکړئ همغه مخکنی پښتنه باندې تم شي چې د مهرقې او د ملاریا نګدیوالي سدي تفاوتونه سدي سره
زه کوم لري ډاکټر صاحب نړۍ رضایت مننه کوم از ما زړه خبرې وکولای چې کله ریزیسټنت بکټریا رامنځته کیږي راولې رامنځته کیږي په تبادله نه چې تا ورته داسې انټي بیوټیک ورکړي چې هغه خپل میکانیزم تغیر کړي لري اوس په هیڅ شمن سره درملنه کیږي. ډېر رضایت مننه ډاکټر صاحب زما را چې زړه و تاسو وویلې دا ټایپاید یا امریکا چې دا او ملاریا چې دا دواړه سره ډېر په خپل عامل کې سره فرق لري هغه دی یو ما بکټریا له خوانه چې ګرام نیگیټیو بکټریا ورته موږ وایو په تبابت کې هغه سلمانیلا نومیږي یا سلمانیلا ټایپاید نومیږي دا هیپ واسره امریکا رامنځته کیږي او دا یو پروتوزوا د پلازموډیم نومیږي د دې په نتیجه کې رامنځته کیږي. دوارو د تبو فرق هغه چې د ملاریا چې د پیریډیک تبلری یا کله شیبره تبلری یا مثلا دوه بیا ساعت یا تصلیخ ساعت تبلری او کومنس کې چې د مثلا سره لري وی د سره بدواله دردونه وی مختلف دغه وی په عین زمان کې دا نخې تقریبا سرنيزي دي همدا علت کیږي چې مورکا او ملاریا سره دواړه د تصيبان او خصوصا خلک دغه کوي ګډوډي او خپل سرزي ځان ته درملنه کوي. دلته یو خبره لازمه بولم چې دلته یوازې مسولیت د تصيبانو هم نه لزم خلک چې خپل سرزي وي ماته بنسلین راکا ماته امجاسلین راکا ماته داراګه تراسلین راکا خپل سرې خوري د دې غم سره نه بس د دې خوشي پروانه کې کډ درازون کتابه کیږي خو چې سره پر څه د 500 روپو نه ځان وساتي نو دې خپل شو نو د ټایپاید او د دې د تبې خو هغه هم مثلا د زیګر او د توري د بیماری سبب ګرځي ملاریا هم د زیګر او د زیګر کې مشکلات او د توري د بیماری سبب ګرځي او اني مشکل دا دی چې د فرق کې د انتقال له هغه چې د ماشه په واسطه ملاریا چې د انتقال دي او ماشه چې ک ناروغ کسوچ چې او بیا روغ کسوچ پلازموډیم دغه باکټری چې را یا پروتوزوا چې د انتقال کې باکټری ورته شامل پروتوزوا چې انتقال کې نو ناروغي دا بل چې د ډکو میتیازو لري چې یو روغ کس په خپل وجود کې سلمانیلا یا ټایپاید ولري او د کومیتیاز بیا دا د کومیتیاز په ګندنه مولیو پیازو سلاد کاوو په دې باندې د زمونږ د تشنابونو بدرفونو په ډیر د معذرت سره دا په پرده د وینې چې دا پروسس شي په خام ډول باندې په ګندنه مولیو په گازرو په هر شی باندې استعمالیږي او بیا دا راو شي په هغه شکل ونه وینځل شي چې کوم لازم دي تبابت لازم غړي متابیا الک انتقالیږي او دا ناروغي لا مسکی فرق ډیر کم فرق لري خو فرق یوازې د ډاکټرانو په ډیر دقیق پويږي نه عام خلک دوی بس هم دا یو غوږی چې ټایپاید مورکا ما یا ملاریا مدزان نزي درملنه کوي مشکلات خپل ځان تم جوړي ډاکټرانو تم جوړي ډاکټرانو تم سره خوږی جوړي ځکه اخر داسې ورسره شي بیا ډاکټر نګریوان و چې ما ناروغ نشي جوړول نو ډاکټر خو څه خدای نه لري او نه په دغه راغلي خو ډاکټر خو عادي انسان دی علم کړی نه د خپل علم مطابق چې تا دومره درملنه په خپل سر کړی د پرته له نسخې ته تل درملتون دی دوا غسې دلته یو غټ په خپل خلکو کومه چې ګوري درملتون والا باندې کوم چې د خدای لحاظ وکړي او څوک دفتر درځي انټي بیوټیک درنه خپل سره غلي دغه تجارت ته د پای ټکی کېږي په دې عقیده اوسېږي چې الله رزق ورکوونکی دی. بس زه دا درمل ولې ورکوم؟ دا سړی انټي بیوټیک چاته وړي؟ ماشوم ته وړي؟ هغه خر کوي هغه ته اویا کاله عمر پاتې دا ورته انټي بیوټیک خپل سره ورکوي. ډاکټر صاحب هم په دې خبره باندې دا ډاکټر صاحب هم تم سره خوږي مجوړوي که موږ په ډاکټر صاحب نقد کوو په خپل ولس هم کوو. دا بیمی دا معنا نه لري چې تمہار په بیا خلیو انټي بیوټیک په تو څنګه بیا نه مې بي سيوا د انټي بیوټیک پیژنې دا پیژنې چې 500 روپۍ ورنه کې ډاکټر ته او خپل مرګ اخلي د سبا ډاکټر په شوخانه کې د مریض نه شي کله په تمانچره وباسي کله وایي کله دا به چې مریض نو لري مرشو خو دا دې فکر نه دی کړی چې دې مریض ته په خپل سر څومره درمل نه کړی دا معنا
و کور ودان ډاکټر صاحب ځخیر ول پدې لچې اوریدونکو چې دغه خبرونه اوري دا مسایل په پام کې ونیسي. رښتیا هم مسولیت د ټولو دی، د ولس مسولیت هم دی، خو په ولس کې عامه پوهاوی کم دی او دغه د انټي بیوټیکو هغه کومه بد راتلونکي یا کومه بد اغیزه چې د په اوږد مهال کې هغه ممکن ډیر اوریدونکو ته چې لیک لوست نشي کولای معلوم نه وي، اما هغه کسان چې پر درملتونونو کې دي هغوی کم لکمه څوار لس کاله درس ویلی دی او د انټي بیوټیک د زیاتې کارونې یا هم د بیروي کارونې یا هم د بې نسخې کارونې زیانونه ورته معلوم دي. هغوی باید مخنیوی وکړي، ډاکټر صاحبان باید مخنیوی وکړي، په مجموع کې دولت باید مخنیوی وکړي، دولت باید قوانین جوړ کړي او دا لکه په دې نورو هیوادونو کې چې د افغانستان کې هم اسانه ده چې درملتونو ته ویل شي چې تاسو له نسخې پرته مریضانو ته یا عامو کسانو ته انټي بیوټیک ما ورکوي. فکر کوم که اراده وشي مخنیوي ډیر سخت نه دی، په دې لاره چې همداسې وشي. ډاکټر صاحب قدیر راځي لګزره په دې تام شو چې څنګه ځان وساتو، بس ورور سره راټولو څنګه ځان وساتو له ملاریا نه، د مخنیوي آسان لارې چارې څه دي؟ تاسو عملاً په افغانستان کې خپل ناروغان وګورئ، دغه اقتصادي وضعیت هم درته معلوم دی، هغه موجوده امکانات ته په کتو د مخنیوي لارې چارې څنګه په ګوتو کوي؟
دین صاحب د مخنیوي لارې چارې یو هغه فردي مسؤلیتونه دي، بل د دولت او حکومت مسؤلیتونه دي. د دغه دوه برخو ځان فردي او شخصي مسؤلیتونه دا دي چې هغه خلک کولی شي هغه دندې اوبه او خوصا اوبه چې چېرته دي هغه منځنیسو، کور او هغه چاپېریال کې چې هر چېرته دي هغه منځنیسو، لکه هغه غوماشو ځاله هماغه هلته دی. بل شپې خونه په شاخانې خو ډېرې ارزان دي، دنه کار واخلو چې پښه مونږه ونی شي چې او که څه دې وګم کنه دې لري کولای شي چې ویني ماور دي ما رامن دي په ځانه غزا زای کی چې او پوسټ کوي چې لیست ته پاموږه اصولې بیا هر قسم غماش هم د ماوریا مر غماش نشي کولای شي سوچ شي. او بل نو خبره دا ده چې شخصي وسره مراته شي او د حکومت او دولت مسؤلیتونه باید چې خلکو ته آب و هوای ورکړي، مرستندوی بنسټونو سره کومک وکړي، د هغو فعالیت د مصلحتونو او د سیاستونو قرباني نه ګرځوي، ځکه چې دا د خلکو روغتیایي مسله ده، دا د هر شي نه مهمه ده. د خلکو اقتصادي وضعیت په توجه کې کانالیزاسیون رسان کړي، هغه پیښې چې منځته راځي د غور د طبعي لپاره دې زر تر زره اقدام وکړي، د تشخیص لپاره او د طبعي لپاره مرکزونه، روغتیایي مرکزونه جوړ کړي او اسانتیاوې د خلکو ته برابر کړي، ځکه زموږ مملکت ډېر غریب دی او خلک د روغتیایي خدماتو له وختونو
پورا کولای وو. کور ودان ډاکټر صاحب دی چې دغه ټول مسؤلیتونه چې هر چا ته متوجه دي، کې ولست دی، کې روغتونونه دي، کې هم درملتونونه دي او دولت دی، دغه مسؤلیتونه تر سره کې. زه فقط بس په دې پښتنې سره پای ته رسوم ډاکټر صاحب ځخیروال، چې د درملنې پروسه کلان د تشریح کې دغه ملاریا څنګه درملنه کیږي او د درملنې موده څومره ده، که په یوه دقیقه کې خپل خبرې راټول کړئ مهرباني. ډاکټر صاحب ځخیروال مایک مو آن کوي، خبري وکړي.
بخنه لودین سره مالدازل بزر د درملنه بخنه وغوړم، تیر زرم دام د ازادي راډیو نه درملنه خوده لوبي یو کس ماته شخصي میسج کړ چې ما دا دوا واغسته په سی بتارې کړم غنه، دلته اوس مشکل دی
چې موږ تشریح کوي چې څومره امکان ست چې د ناروغ درملنه وشي.
درملنه په هغه صورت کې چې یو متخصص ډاکټر یو حاذق ډاکټر وکی اجازه دا ورته، زبر صرف د درملنې د دواګان نمونه واخلم، ځکه چې دوی دغه کیږي بیا هماغه شی کیږي او به هرحال کلوروکین هغه تداوي ده درملنه ده چې د اوو ورځو لپاره ورکول کیږي څلور ګولۍ او څلور ګولۍ او بیا دوه ګولۍ. خو په هغه صورت کې چې د ملاریا او پرازیت یا دا کوم دغه چې دی عامل چې دی پلازموډیم دی په مقابل کې دغه نوي مقاوم نه وي که دی مقاوم وي نو بیا کولی شي ملارون په نامو باندې دوا دي چې فلسیرم به دغه کیږي. کونین هم دی ډوکسیسیکلین سره یو ځای ورکول کیږي. پریماکوین دی میپلاکوین دی مختلفې دغه دي. خو که وضعیت خراب وي وخیم وي بیا نور ستنې دي بیا هغه ورکول کیږي. خو تر ټولو غوره دا ده چې په دې باندې چې مخکې دینه چې مونږ دې ځای ته ورسیږو باید پر ځان باندې پام وکړي. ما صرف دغه د ډیزل لپاره چې دغسې ګروپونه خرڅیږي
سلامات سي ډېره مننه دا چې د خبرونې وخت اجازه نه راکوي دغه ګروپ اوریدونکو ولید خه ده چې دا د غوماشت مخنیوي لپاره په کار واچول سي. اوریدونکو خبرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارو. ښه شپه او ورځې ولرئ.